آمریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا
د سولې عالی شورا وایي چې په یو میاشت کې به د طالبانو سره مخامخ خبرې اترې پیل کوي. د بدخشان د ولایت د راغستان په ولسوالۍ کې د واورې خویدو له کبله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي. د امریکا د دفاع وزیر نن قندهار ته تللی و چې په دوو کلونو کې د افغانستان نه د امریکایي قواوو د وتلو د پلان جاج واخلي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایراني سیال محمد جواد ظریف به نن په جنیو کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د خبرو بل پړاو پیلوي. السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړې. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویل دي چې یو شمیر لویدیز هیوادونه د خپلو ګټو لپاره په سیمه کې افراطي افکار خوروي. په دې حقله رپورټ د نورو رپورټونو سره د خبرونو روسته واوري. اوس خلیل خان او زه نظرانه یوسف زید درته خبرونه وړاندې کوو.
د امریکا دفاع وزیر نن کندهار ته تللی وو. داغه د سفر هدف دا وو چې په دوو کلونو کې د افغانستان د امریکایي قواو د وتلو د پلان جاج واخلي. کارټر کندهار ته د دې لپاره تللی وو چې د امریکایي او افغان پوځي کمانډانانو نه د افغان امنیتي ځواکونو په روزنه کې د پرمختګونو په اړه معلومات واخلي. د افغانستان دفاع وزیر آشتن کارټر پرون کابل ته تللی او هلته د افغان چارواکو او د امریکا د پوځي کمانډانانو سره خبرې وکړې. هغه وویل چې امریکا په افغانستان کې د تروریزم په خلاف د خپل ماموریت په جزئیاتو د سره غور کوي. کارټر وویل چې امریکا په دې باندې غور کوي چې آیا د خپل ځواکونو د ایستلو پروسه وروکړي او کڅنګ. د روانې سوي کال په پیل کې د امریکا په مشرۍ د ناټو محربوي ماموریت په افغانستان کې پای ته ورسېد او د ناټو د کاتم راتل ماموریت پیل شو چې هدف یې د افغان ځواکونو روزنه ده. شغلی کارټر خبرنن ته وویل چې د امریکایي ځواکونو د ایستلو د موضوع په اړه به د مارچ په میاشت کې چې کله ولسمشر غنی واشنگټن ته ولاړ سي خبري وسي. پرون د یک شنبه په ورځ کارټر د ولسمشر غنی سره وکتل او د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو د ایستلو او د طالبانو پر خلاف د جګړې په اړه ورسره خبري وکړې. ولسمشر غنی وویل چې افغانستان په تیر شپږ دیرش کلنه جګړه کې تر دې وړاندې هیڅ کله د سولې لپاره دومره مناسب وخت په لاس کې نه ورغلی. ولسمشر وویل چې د سولې خبرې په سمې خوا روانې دي، خو هغه وویل چې نه غواړي د وخت نه مخکې د سولې د خبرو په اړه نتیجه ګیری وکړي. کارټر به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو سره هم وګوري. په افغانستان کې د اوس لپاره شاوخوا 10,000 امریکایي عسکر ځای پر ځای دي.
د سولې عالی شورا وایي چې په یو میاشت کې د طالبانو سره مخامخ خبرې اترې پیل کوي. د سولې د عالی شورا غړي عبدالخالق حسیني پیشایي وویل چې تر اوسه د روښانه نه ده چې مذاکرات به په کوم هیواد کې وشي، خو زیاته کړه چې دوی په دې ټینګار کوي چې خبرې اترې به په کابل کې وشي. د شورا بل غړي مولوي شفیع الله وایي چې د مخامخ خبرو اترو لپاره په خپل طالبانو لیولتیا خولی ده. پرون جمهور رئیس غنی وویل چې افغانستان په تیره شپږ دیرش کلنه جګړه کې تر دې وړاندې هیڅکله د سولې لپاره دومره مناسب وخت په لاس نه ورغلی. د حکومت یو جګپوړي چارواکي هم د نوم نه خولو په شرط سره ویلي دي چې د بشپړو مذاکراتو او مقدماتي خبرې اترې به ډېر زر پیل شي. یو غربي ډیپلومات هم دا ویلي دي چې د خبرو اترو د ایجنډا په سر لومړنۍ غونډه شوې ده.
پخوانی ولسمشر حامد کرزی د طالبانو سره د سولې د پروسې ملاتړ وکړ، خو هیله وشو ده چې دا ځل به دغه هڅې نتیجې ورکړي او افغانستان به خپل خپلواکي وساتي. پخوانی ولسمشر دا خبر نن په کابل کې د عدم تشدد د مبارزې کانفرنس چې د دوو شخصیتونو مهاتما ګاندی او خان عبدالغفار خان د درناوي لپاره جوړ شوی و وکړې. هغه وویل
نو طالبانو ورونو ځان آزاد کړي، راسي خپلې خاورې ته، راسي سولې ته کښېنئ او د ریبي حکومت سره مذاکرات تکشنی د افغانانو په توګه، د آزاد افغانانو په توګه موږ به مطلق ملاتړ کو او د حکومت په دې کې ملاتړ کو چې د مذاکرات ترس. نو د سولې مذاکرات منو غواړو او هر کله یې
ویناوالو او ګډون کوونکو د دواړو تاریخي شخصیتونو په کارونو رڼا واچوله او د دوی د عدم تشدد فلسفه یې وڅېړله. په دغه کانفرنس کې اجرایوي رئیس عبدالله هم ګډون کړی و او ویل
یک نقطه بسیار مسئله مهم و اساسی است که
یو ټکی چې ډیر مهم او اساسي مسله ده، سوله لکوم چا یا ډلې سره د خلکو د عزت، حیثیت او حقونو پر سر د معاملې په معنا نه ده او نه بوي، او داسې کوم شی په دغه هیواد کې ځای هم نه لري او مجال هم نه لري.
په دغه علمي سیمینار کې چې د هندوستان د سفارت په مرسته د رڼا بنسټ جوړ کړی و، په دې کې د پاکستان څخه د عوامي نېشنل ګوند مشرانو افراسیاب خټک او غلام احمد بلور هم ګډون کړی و. پخوانی ولسمشر حامد کرزي د سولې د خبرو اترو هرکلی وکړ، خو په دې شرط چې د افغانستان خپلواکي وساتل شي.
د افغانستان د بدخشان د ولایت د راغستان په ولسوالۍ کې د واورې خویدلو له کبله لږ تر لږه 12 کسان مړه شوي دي. چارواکي وایي پیښه د راغستان د ولسوالۍ په کجلر سیمه کې شوې ده. په پیښه کې څو کورونه هم تر واورې لاندې شوي دي. تېره اونۍ هم په بدخشان کې د واورې د خویدو له امله شپږ کسان وژل شوي او اووه نور ټپیان شوي وو. په دې حکله باندې د بدخشان ولایت د امنیه قوماندانۍ ویاند لال محمد احمدزی د امریکا غږ سره خبرې کړي.
تیره شپه د بدخشان ولایت د راغستان ولسوالۍ پاګوند د کجلر په سیمه کې د واورې د خویدو له امله 12 کسان له منځه تللي او 2 کسان نور ټپیان دي. د یادونې بولم چې دغه ټول 12 کسان تلف شوي کسان د دوو کورنیو غړي دي او دا ټول ښځینه او ماشومان دي. د تیرې یوې میاشتې په لړ کې دا دویمه پیښه ده چې د بدخشان ولایت پاګوند رامنځته کیږي او په ترڅ کې د شلو په شاوخوا کې خلک له منځه تللي. د راغستان د کجلر سیمه یو له اصلي پذیرو سیمو څخه شمیرل کیږي چې هلته امنیتي ځواکونه نه لري په تاسف سره او دا ډېره پیچلې او داسې لرې پرته سیمه ده. نو فکر نه کوم چې دومره حکومت هم امکانات ولري چې هلته خلکو سره مرسته وکړي. او بیا هم یادونه کوم چې دا یو اصلي پذیره سیمه ده.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو.
په اوکرين کې پوزي چارواکي وایي چې د اوکرين په خطیز کې په جنگ کې شکیل دواړه رخونه په دې کانې سي ودی چې د لومړي کرشنه خپلې درنې وسلې پر شا کړی. دا د سولې هغه د هغه پلان په اړه یو مثبت عمل ګڼل شوی چې وار وار ترې سرغړونه سیوي. روسي پلاو بلتون غشتونکو تر ورکی لاندې شار ډونسک شاوخوا سیمو کې نن یک شنبه سر وختي د چاودنو ژغ پوردل شو. د اوکرين یاغیانو د وپانې لمخې د درونو وسلو د ډزو لامل په شار کې څو ودانیو ته تاوان رسیدل دي. د اوربن د سرغړونو د راپورټونو سره سره د ډزو کچې د تیرونی په پرتله کمی دي. چارواکي وای روسي په لوی غنی موافقه لاسلیک کړي چې په اساس به د درنو وسلو استل پراتلونکې دوونه کې تر سره شي. رسنوی راپور ورکړي چې دای جدای غشتونکو د یک شنبه پورز د خپل وسلو استل پیل کړي دي. جدای غشتونکو په دې جدای غشتونکو هم رسنوی ته خبره تایید کړي ده چې دوی موافقه لاسلیک کړي ده. دا کار په داسې حال کې سوي دي چې جدای غشتونکو د شنبه پورز بندیان سره تبادله کړل او د هغه کمزور اوربند چې تیر ونی لاسلیک سو تا لومړی مثبت پرمختګ دی. د بندیانو په دغه تبادله کې د اوکرين یو سلسلويش سرتيري او د یاغیانو د 25 بندیان سره تبادله سول.
په کویت کې د استیناف یوې محاکمې د حکومت د مخالفو یو مشر ده د یک شنبه په ورځ په دې تور د 2 کلونو د بند سزا ورکړه چې د هیواد د واکمن سپکاوی یې کړی. دغه تورونه د مسلم المبارک د 2012 کال د وینا په اساس لګول شوې دي. هغه ویلو چې د انتخاباتو نوې قانون د شیخ الصبا احمد الصبا د طرفدارانو په لویتوب کوي. په 2012 کال کې د انتخاباتو د دې نوې قانون د عملي کېدو وروسته کوټناو لوی مظاهره وکړه.
د ترکیه پوز په سوریه کې د نن تیر شپه عملیات وکړل. دغه عملیات هدف دا و چې هغه ترکیه اسکر چې د عثماني امپراتوري د موسس د نیکه سلیمان شاه د مزار ساتنه کوله وباسي. د ترکیه پوز وای ټانکونو او درونو وسلو کارونه سوریه ته د کوبانی شهر ګوټلاري ورنوتري دي. کوبانی هغه شهر دی چې کوردانو تیر میاست د درنې جګړې وروسته د اسلامي دولت د ډلې څخه نیولې وو. چارواکي وای دغه ماموریت کامیاب وو او عسکر بیرته ترکیه ته راستانه سیوی دي. ترکیه د خپل یو عسکر د وژل کېدو خبر ورکړی خو وای چې هغه په جنگ کې نه بلکې په یو تصادف کې مړ شوی دي. دغه زیارت د سوریه په حلب د حلب په ایالت کې 15 کیلومتره دننه دی او د 1921 کال کلاسیکسي موافقه په اساس د ترکیه په سیمه کې ګڼل کیږي. د ترکیه صدر اعظم ویل چې دغه زیارت به په سوریه کې د ترکیه سره ته نږدې انتقال شي. د ترکیه حکومت تیر کال ویلو چې د اسلامي دولت وسلوالو د دغه زیارت پرخوا ورتک شروع کړی چې د ترکیه لسیزي سرتیری ساتنه کوي. او د امریکا د بارنیو چار وزیر جان کیری او دغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف به نن په جنیو کې د ایران د ایټمی پروگرام پاړوند خبري وکړي. دوی به کوشش وکړي چې تفاهم ته نږدې شي. په دغه مذاکراتو کې د اول ځل لپاره د امریکا د انرژي وزیر ارنست مون هم ګډون کوي. ارنست د هغې وروسته د ګډون موافقه وکړه چې د ایران د اټومي چارو عمومي رئیس اکبر علی اکبر صالحی وویل چې دوی به هم په دغه خبرو کې ګډون وکړي. رسنیو راپور ورکړی چې د اکبر صالحی او د ارنست مونز ترمنځ خبرې شروع شوي او وروسته به جان کیری او جواد ظریف هم ورسره یو ځای شي.
او اوس به وګورو چې آیا ایران په رښتیا دا قابلیت لري چې خپل هغه ژمن عملي کړي او د لیوالتیا څرګند کړي چې د دوی اشرو پروګرام په بشپړ توګه سولې.
وزیر جان کیری وویل چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما دیته نه دی لیوال چې د مذاکراتو موده وژغیزي. دا خبرونه
درنوریدونکو پرون د سریلانکا او د افغانستان مهمه لوبه شوې ده او دغه خبرونه د نورو سپورتي خبرونو سره متي الله بدرت وړاندې
کرکټ نه دیوال جام د سهارنونکو نتیجو شو مخکې روان دي. د ایرلند ټیم د ویسټ انډیز نګټي ویسټ انډیز بیا را پاسیږي. پاکستان د سیماتې ورکوي چې په یو منډه باندې لوبغاړو سوتی دو خبره. بیا نیوزیلینډ را پاسیږي د انګلستان ټیم ته د شکست ورکوي چې هغه په یو دولس تقریبا منډو باندې ټول ټیم سوځېږي. بالکل نن د هند ډېره موده پس جنوبي افریقا ته ماتې ورکړه. نو ټورنمنټ روان دی او هرنونکي نتیجې را روانې دي. نیوزیلینډ چې هغه تکړه ټیم نه یادې ته پخوا هغه اوس لګیا دی په اول ټیمونو کې راځي. آسټرالیا هم دواړه کوربه هیوادونه. افغانستان اول ځل نړیوال جام کې برخه اخلي او د بنګلادیش سره مخامخ کیږي. نو هغه تجربه چې بنګلادیش ته اوس معلومیږي چې هغه زده کړه وکړه هغه سر ته کوم لوبغاړي دوی باید راستي وي لکه نوروز منګل او جاوید احمدي هغه راوستل او هغه ګټه یې وکړه. سریلانکا ټیم نن تاسو بهتره پوهیږي د کرکټ نړیوال جام قهرمان تیر شوی دی او د سید آسیا د جام هم قهرمان دی او د شل اوریزو هم هغوی سره داسې مقابله کول چې هغوی دې ته مجبورول چې دغه لوبه وژغوري یا د دفاعي حالت کې اوس ولوبېږي. آخري اورونو پورې آخري هده پورې افغانستان مقابله وکړه. دا چې یو څو منډې کمې وې او تجربه هم لږ کمه وه هغې په وجه باندې افغانستان ونه کړی شو چې د هغه د ګټې افتخار واخلي. افغانستان په شروع کې ډېر ښه لوبه وکړه. منځ د پورې افغانستان نږدې سمې الله شینواري جاوید احمدي دا لومړی ځل دی چې په یو لوبه کې ټول لوبغاړي لس منډې کوي یعنی کې لس نه زیاتې منډې کوي. اوس پورې په کرکټ کې دا اول نمبر نه تر دغه پورې دا ډېر کم شوي دي چې هر یو لس لس منډې وکړي یا زیاتې وکړي. بل خبر چې بده کې خاص خبر دا وشو چې حمید حسن لومړی د دویم درجه لوبغاړی دی چې هغه 50 وکټې اخلي په یو ورځنۍ لوبو کې. دا هم یو غټ خبر وشو. په دې لوبه کې د 1900 بل کال یاد نه دی چې دا یو ټیم دواړه د سر لوبغاړي په اول توپ په صفر آؤٹ کیږي. دوی ته ګولډن ډک وایي. دلشان او د سریلانکا بل لوبغاړي د افغانستان لوبغاړو په 0-0 په اول یو اول بال وسوځول. لوبه افغانستان به بایللي خو په شرایطو کې په کوم وړتیا په حساب د افغانستان ډېر ښه لوبه وکړه.
د افغانستان لپاره څومره چانسونه دي چې پاتې شي او څه باید وکړي؟ دا ټولې چې لوبې پاتې دي چې دا ټولې اوس وګټي
باید ټولې وګټي ځکه چې اوس چې کوم ګروپ دی د وو ټیمونو کې نیوزیلینډ آسټرالیا ورپسې بیا سریلانکا بیا بنګلادیش. افغانستان 5 نمبر باندې دی. 5 باید نه باید څلور کې یو دانه اوسي. انګلستان او سکاټلینډ اوس لاندې دي. دوی سره لوبې پاتې دي. آسٹریلیا سره لوبه پاتې دي. نیوزیلینډ سره لوبه پاتې دي. ډېر سخت لوبه پاتې دي. مشکل دا چې افغانستان په ډېر سخت ګروپ کې دی اچولی دي یا قصدن اچولی دی یا برابر شوی دی ځکه چې کوربه هیوادونه همیشه دا کوشش کوي چې دا کمزورو ټیمونه ځان سره واخلي چې دوی بل پړاو ته په اسانۍ سره ووځي. نو هند، پاکستان، جنوبي افریقا او اخو ورسره ویسټ انډیز او امارات او آیرلینډ نو هغوی ته لږ کار اسانه دی. نو داسې ښکاري چې د اول ګروپ نه به د اوس افغانستان په الف ګروپ کې د نیوزیلینډ، آسټرالیا، سریلانکا او بنگلاديش. بنگلاديش کوم ټول لوبي وبیلی دنه پس چې کوم دي او افغانستان ټول یو ګټي. نو بیا کېدای شي چې نیوزیلینډ، آسټرالیا، سریلانکا او افغانستان بل پړاو ته وځي. او که چېرته افغانستان یو بل لوبه وبیلی ده نو بیا اخر لوبه فقط کوي به بل پړاو ته وته چانس به نه وي. خو ناظرین او کوم د کرکټ مبصرین دي هغوی د افغانستان ټیم ته ډېر زیات کریډیټ ورکوي. ورته وایي چې یعنی چې په اول ځله راته کې دنیا حیران کړې دي او بیا بیا چې راځي نو نور به هم سره بهتر شي. مننه.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
اوس په موکړې لومړی رپورت ته. د افغانستان په خوانی جمهور رئیس حامد کرزی ویلي دی چې یو شمیر لویدیز هیوادونه د خپلو ګټو لپاره په سیمه کې افراطي افکار خپروي. هغه دا خبر نن کابل کې د باچا خان او مهاتما ګاندي د افکارو په یاد جوړې شوې غونډې کې کړې دي. خبریال اکرام شینواری رپورټ را لېږلې.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د یک شنبې په ورځ په کابل کې په سیمه کې د عدم تشدد د عنعنې تر عنوان لاندې یو سیمینار ته چې پکې په سیمه کې د عدم تشدد د نظریو د دوه وتلو مبتکرینو مهاتما ګاندي او خان عبدالغفار خان عدم تشدد د مبارزو د سیرو لپاره په کابل کې جوړ شوی. وویل چې یو شمېر لویدیز هیوادونه د خپلو ګټو د خوندیتوب لپاره په سیمه کې افراطي افکار خپروي. پخوانی جمهور رئیس ویل چې د دې لپاره چې پخوانی شوروي اتحاد او هند سره وصل نشي لویدیزو هیوادو دا وسنجوله چې لاټکه تر مو پورې یو به حکومت سیمه جوړه کړي. خغلی کرزی په خپل خبرو کې په افغانستان کې د سولې روانو هڅو په باب ویل چې د افغانستان د ملي والی د حکومت د سولې داسونه په مشروط ډول ملاتړ کړي.
موږ د دلس پردې کټتنی مشبو امریکا چې اډې تر لاسه کړي اعلان وکړي چې طالب بالا دشمن نه دی. دا معنی چې طالب زما په خدمت کې. امریکا چې اډې تر لاسه کړي اعلان وکړي چې طالب بالا زما دشمن نه دی. او پاکستان خو پوه شي وکړي نو طالبان ورونو ځان آزاد کړي، راستي خپلې خاورې ته، راستي سولې ته کښېني او د نوي حکومت سره مذاکرات ته کښېني. د افغانانو په توګه، د آزاد افغانانو په توګه موږ به مطلق ملاتړ کوو او د حکومت په دې کې ملاتړ کوو. دې مذاکرات ته راشي نو د سولې مذاکرات منو غواړو او هر کله کو خدای دې وکړي دا نوي اقدامات د پاکستان د حکومت د سولې لپاره د افغانستان سره رښتینی او صادقانه وي. موږ ملاتړ کوو او په تمام معنا غواړو او په دې کې به د حکومت سره مطلق ملګري او همرا او ورسره اوسېږو. البته یو مستقل او پر خپلو پښو ولاړ او د عزت خاوند افغانستان.
د افغانستان پخوانی جمهور رئیس ویل چې افغانان سوله غواړي خو تسلیمي نه غواړي.
چې امریکا ته تسلیم نه شول نور ته خو نه تسلیمېږو ابدا نه کېږو. سوله غواړو، تسلیمي نه غواړو. او سولې ته په هر عنوان حاضرو، په هر خدمت حاضرو او رئیس صاحب اجرائیه ناست دی. موږ به د افغانستان د شهروندانو په توګه ستاسو د دې مرام په خدمت کې اوسېږو. د رئیس صاحب جمهور سره یو ځای د ډاکټر صاحب اشرف علي سره
همدې غونډې ته د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرائیه رئیس عبدالله په خپلو خبرو کې په داسې حال کې چې په کابل کې دغه سیمینار جوړېدل د افغانستان او سیمې حالاتو ته په کتنې په زیاو بلل وویل چې دغه سیمه چې پاچا خان او ګاندي پکې اوسېدل اوس هم لا په وینو ککړه سیمه ده.
یو یې خو دا ده چې دوی د دغه سیمې بچی وي، دواړې بل یې دا ده چې دغه سیمه په وینو ککړه سیمه ده اوس هم. او موږ د تشدد، افراطیت او تروریزم او بیلابیلو په نامو تر نامو لاندې زموږ بچیان وژل کیږي، ویني تویږي، بې وزله بې ګناه خلک ویني تویږي.
همداشان اجرائیه رئیس د ملي والی د حکومت لخوا د خپلو مخالفو وسلوالو سره د بخلاینی د خبرو په باب پرته له دې چې مخامخ د پخواني جمهور رئیس سرګندون ته ځواب ورکړي ویل چې د سولې روانې خبرې د چا سره د معاملې لپاره نه ترسره کیږي.
یک نقطه بسیار مسئله مهم و اساسی است که صلح.
خاغلی عبدالاویل یو ټکی ډیر مهم او اساسی دی چې صلح د یو چا سره یا یو ډلې سره د خلکو په عزت، حیثیت او حقوقو په بدل کې د معاملې په معنا نه ده. همدا شان دغه سیسه کول په دغه هیواد کې نزیه لري او نه امکان شته دی. اجرائیه ویل چې د صلح په لار کې هسي په شفافه توګه د افغانستان خلکو سیاسي ډلو شخصیتونو سره په سلا مشورو د هیواد ملي منافعو ته په پام لرنی پر مخ یوړل شي. د افغانستان د ملي والی د حکومت اجرائیه د جلال آباد په ښار کې د خان عبدالغفار خان د قبر د ودانۍ جوړول لپاره د افغان سوداګرو، افغان حکومت او د هندستان له حکومت څخه د مرستې په باب د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی د غوښتنې نه ملاتړ وکوي. ویل چې تر راتلونکي کال به دغه قبر د جوړولو چارې یو زیاته ورسیږي. د عدم تشدد د عنعنی تر عنوان لاندې په کابل کې دغه جوړ شوی سیمینار چې په سیمه کې د عدم تشدد د نظری د دوه وتلو مبتکرینو مهاتما ګاندي او خان عبدالغفار خان د کړنو د سیرو لپاره جوړ شوی و د هندستان سفارت او د رڼا په نوم د یو افغان سیرنیز مرکز لخوا یې بندوبست شوی و. دغه سیمینار ته د پاکستان د خیبر پختونخوا له ایالت څخه هم د عوامي نېشنل ګوند یو شمېر چارواکي کابل ته راغلي دي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دا د ازادۍ رادیو پیغام چې تاسو د آشنا رادیو واشنگتن نه اورېدو. په ختی زون کې د سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې د پاکستانی چارواکو سره د هغه موافقه لیکل پیل شوې چې د مخېبې په سرحد کې د دواړو هیوادونو ځواکونه هم مهال عملیات کوي. خبريال زبیح الله غازی رپورټ را لګلې.
پا په ختیځ کې د پولیساتو ځواکونو د قومندانۍ درستیزوال سمنوال محمد ایوب حسینخیل له امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي چې له پاکستانی چارواکو سره په تورخم خارګوټي کې د خیبر په نوم د همغږۍ دفتر پر پرانیستي سلا شوي او له دغه لارې به دواړه حکومتونه له یو بل سره کشفي او استخباراتي معلومات شریکوي. نوموړي ویلي چې د ګاونډي هیواد له چارواکو سره د ډیورن کرښې په دواړو غاړو کې د هممهاله عملیاتو لپاره شوې خبرې بریالۍ دي او په غټه کچه د هغه موافقي لیکل پیل شوي چې له مخې به د دواړو هیوادونو ځواکونه په یو وخت عملیات کوي.
کله چې عملیات کیږي په سرحد کې د دواړو خواهانه به پلانېږي، هغوی به په خپل استقامت کې عملیات کوي، موږ په خپل استقامت کې عملیات کوو. موږ په دې باندې خبره وکړه چې دښمن مشترک دښمن ده او دغه مشترک دښمن چې دا بین المللي دښمن سوی ده، موږ به د دوی مخه نیسو تر څو پورې چې زموږ ولسونه په آرامه فضا کې ژوند.
وروسته له هغې چې په پېښور کې نامعلومه وسلوالو سړو پر یوه ښوونځي برید وکړ او لسګونه زده کوونکي ووژل، پاکستاني چارواکو له افغان حکومت سره خپلې اړیکې تر بل هر وخت نرمې کړې. د دواړو هیوادونو ترمنځ د سفرونو په لړ کې د تروریزم پر وړاندې د مبارزې لپاره د نوې هڅې ژمنې وشوې او په لوړه کچه سفرونه پیل شو. د افغان پولیساتو ځواکونو د 301 زندرستیزوال ایوب حسینخیل چې څونه وړاندې له نورو چارواکو سره پاکستان ته تللی وویل د خیبر د همغږۍ دفتر په پرانیستي سره ګڼې ستونزې اوارېدلی شي.
کشپی راپورونه دی شریک سی، تبادله دی سی، او کله چې د افغانستان یا د پاکستان په ډیورند کرخې په نږدې ساحه کې چې مشکل پیدا کیږي د دې همغږي مرکز نه به جانب مقابل بجریان کې اچول کیږي او بل سره همکاري کوي.
که څه هم ځینې افغان چارواکي له پاکستان سره تازه پیل شوې خبرې بریالۍ نه ګڼي، خو په دغه برخه کې د ولسي وګړو نظریات هم سره ویشلې دي.
شکر الله پاتونیما د جلال آباد ښار اوسیدونکو، د پاکستان تیر تاریخ ته او تیرو پالیسیو ته په کتو پاکستان نو ژمنو باندې هم دومره باور نشي کېدی.
نو زه خوشبین دي لپاره او دا شرایط مجبوره کړی دی چې د افغانستان سره همکاري کوي.
له بل پلوه د سیاسي چارو ځینې کارپوهان باور لري چې پاکستان له افغانستان سره د رښتینی سولې نیت لري. په سیاسي مسلو کې د نظر خاوند او د پانتون استاد منګل شیرزاد
سوله کېږي، هغوی هم به آرام کېني چې هغوی ورته په سیاسي نظام کې برخه ورکړي او زموږ هم همداسې. نو زه فکر کوم چې هغوی دې نتیجې ته ورسه رسېدلي دي چې وخت د دې رارسېدلی چې یو ثابته فعاله او د رښتونولۍ پالیسۍ د دواړو په منځ کې رامنځته شي.
څو ورځې وړاندې هم پاکستاني لوړپوړو چارواکو کابل ته د خپل سفر پر مهال د دواړو هیوادونو دښمن یو ګڼلی و چې ولسمشر غني دغه نظر ستایلی و. ذبیح الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په قندهار کې د پولیسو په منځ کې شو تحقیقات روښانه کړي چې په ولسوالیو کې لوړ شمېر پولیس سرتیری د پولیسو لیکو ته د شمولیت هیڅ ډول اسناد نه لري. ځایي مقامات وایي چې دغه ډول کسان د داخلي بریدونو لومړۍ درجه مسؤل دي. عزیز الله پوپل د کندهار نه رپورټ را لېږلی.
د کندهار پولیس مقامات وایي چې دوی ته اوس د پلټونو په پایله کې ثابته شوې چې د داخلي بریدونو لوی عامل د غیر رسمي او ناسوق پولیسو شتون دی. په دې ترڅ کې یوازې د کندهار په میوند ولسوالۍ کې تر سلو زیات غیر رسمي کسان د پولیسو له لیکو څخه تازه لري سوي. د کندهار د درو جنوبي ولسوالیو عملیاتي قومندان سمنمال سلطان محمد امریکا ژغ آشنا رادیو ته وویل چې غیر رسمي کسان د شخصي اړیکو پر اساس په دندو ګمارل سوي وو. تیره میاشت د میوند ولسوالۍ په کوکاسیمه کې دوه ملګرو پولیسو پر خپلو نورو همکارانو حمله کې 15 تنه ووژل او د هغوی وسلې هم له ځان سره یوړې. پولیس مقامات باور شوي چې دا نوې هڅه به د یوې اغېزمنې لارې په توګه د پولیسو په لیکو کې د ګڼو نورو ستونزو د مخنیوي سبب هم سي.
د سلو شلو کسانو په شاوخوا چې زه اوس راغلی یم، ما ناسوکه کسان د پولیسو څخه را ایستلي دي، په عوض کې مې څوک خلک وکړي. هغه پوسته چې به اته نفره اووه نفره به ورسېدګي به ناسوکه هغه هم 15 کسیزه کړې، شل کسیزه مو کړله. د اردو د نظمیامې د پولیسو ټوله پوستې مې ورځ پسې راخیستې.
په ورته وخت کې د زابل د ولایتي شورا غړي بیا د ولایت هم د یاد بهیر د ورسولو غوښتنه کوي او ادعا لري چې د زابل په زیاتره ولسوالیو کې د غیر رسمي پولیسو په شتون کې د هغوی سیمه ییز قومندانان هر میاشت په میلیونونو افغانۍ اختلاس کوي. د جنوبي ولایتو اپراتیفي مشر ډګر جنرال عبدالرزاق وایي چې دمګړۍ د دوی ډیره پاملرنه د امنیتي ګواښونو مخنیوي ته ده، خو تر څنګ غواړي چې د جنوبي ولایتو په کچه د امنیتي ځواکونو ترمنځ همغږي پیاوړي کړي.
د زابل د ولایتو لپاره امنیتي پلانونه جوړ شوي دي چې د دښمن د دوی لپاره د کندهار او د منډلیس او د اردن په دواړو کې مشترک کار وکړو.
سره له دې چې د داخلي بریدونو په اړه تازه موندنې ستونزه تر ډیره پورې په غیر رسمي پولیسو پورې تړلې ګڼي، خو تر څنګ یې د سیمه ییزو مسؤلینو له لورې له خپلو سرتیرو سره ناسم چلند، لفظي شخړې او ځینې نور موضوعات د ورته ستونزو عامل بلل کیږي. که څه هم افغان امنیتي چارواکي وایي چې د امنیتي ادارو لیکو ته د جس پر مهال د شکمنو کسانو پیژندنې ته ډیره پاملرنه کوي، خو باور دادی چې بیا هم د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د داسې پیښو بشپړ مخنیوي اسانه نه بریشي. عزیز الله پوپل، امریکا غږ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا دا وی او ای پښتو.
درنو اوریدونکو، تاسو امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه د واشنگتن ناوري. کدرمن اوریدونکو، تاسو د کندهار د پولیسو په منځ کې د شوې تحقیقاتو په حق باندې رپورت واوریدو چې عزیز الله پوپل را لګلو. لګروسته به خبرونه هم واوري، اوستغه سندرې ته غوښ شي. کدرمن اوریدونکو، پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. اوریدونکو، پام وکړئ د مهمو خبرونو سره ټکو ته.
د امریکا دفاع وزیر نن کندهار ته تللی وو. دا غو د سفر هدف دا وو چې په دوو کلونو کې د افغانستان د امریکایي قواو د وتلو د پلان جاج واخلي. کارټر کندهار ته د دې لپاره تللی وو چې د امریکایي او افغان پوځي کمانډانو نه د افغان امنیتي ځواکونو پر روزنه کې د پرمختګونو په اړه معلومات واخلي. د سولې علي شورا وایي چې په یو میاشت کې د طالبانو سره مخامخ خبرې اترې پیل کوي. اخوانی ولسمشر حامد کرزی د طالبانو سره د سولې د پروسې ملاتړ وکړ، خو هله وشوه چې دا ځل به دغه هڅې نتیجه ورکړي او افغانستان به خپل خپلواکي وساتي. د افغانستان د بدخشان په ولایت کې د ارغسان په ولسوالۍ کې د واورې د شوېدو له کبله لږ تر لږه 12 کسه به سیوي دي. په اوکران کې پوځي چارواکي وایي چې د اوکران په ختیځ کې په جنگ کې شکیل دواړه اړخونه په دې کې نسیو دي چې د لومړي کرښنه خپلې درنې وسلې پر شا کړي. دا د سولې د هغه پلان په اړه یو مثبت عمل ګڼل شوی چې وار وار ترې سرغړونه شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د هغه ایرانی سیال محمد جواد ظریف به نن په ژنیو کې د ایران د ټیم پروګرام په اړه خبري وکړي.
ترورډونکو، تاسو زموږ خبرونه د واشنگتن ناوریدله. زموږ خبرونه اوس په دې ځای ختمیږي، خو د دری برخې خبرونه شروع کیږي. تاسو نو موږ په دې هله اجازه غواړو چې د دری برخې خبرونه ته غوږ پاتې شئ.